بجے درې بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شنو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د افغانستان یو پلاوی به سباله د پاکستان دوره کوي. په بلوچستان کې نن اپرین په مختلفو پیښو کې 15 تنه وژل شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د دمشق دوره کوي. او اوس ته خبرونه تفصیل. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به سباله د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی او چارواکي برکت الله رحمتي نن مشال لیډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسي. نوموړي مشال لیډیو ته د خبرو د موضوعاتو په اړه سونه ویل. بلخوا د افغان ولسمشر د دفتر څخه راغلي معلومات وایي چې سبا یو لوړپوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د لمن څوړلو لپاره د پاکستان د ترهې د څېړلو لپاره د هیواد ته ځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال لیډیو ته ویل چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. ښاغلی هاشمی ویل چې اوس یې وخت را رسېدلی چې پاکستان خپل هغه خبره چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی ثابته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف با سباله د پاکستان یو رسنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال لیډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف با سبا د یو پلاوی په مشرۍ کې پاکستان ته سفر کوي او له پاکستانی چارواکو سره به د دوړخیزه اړیکو، انرژي او دغسې په نورو چارو خبرې وکړي. نن ناصرګند وسلوالو د بلوچستان په کلات سیمه کې په 104 تنه وژلي دي. په سیمه کې د لویز یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې د کلات په سوهراب سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون 104 تنه پکې وژلي او 3 نور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډۍ سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او 15 تنه نور زخمیان شوی دي. بخنه غواړم په دې پیښه کې شپږ تنه نور زخمیان شوی دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چاودیدونکي مواد د ګوالمنډۍ په سلور لارې کې ځای پر ځای شوي او کله چې پولیسو یې معاینه کوله نو چاودنه پیو شوه. مجلسي عسکري ډلې د دې پیښې ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د بنیر په چغرزه سیمه کې د واده پر یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې 15 تنه وژل شوې دي او څلور ژوبل دي. د بنیر د ګلابا تاڼي محرر عمران نن مشال لیډیو ته ویلي چې د پیښې ښکار شوې ګاډي نن د شانګلي ضلع نه د سواړې په لور روانو چې ورباندې ډزې وشوې.
زمنګ د ګلبانډا تانې حدود دي د ضلع شنګلې تانه کماچ رهایشي کسانو او هغه زمنګ په حدود کې په مقام پیزا په دغه ځای کې مخالف فریق چې کومو د دوی داسې و کیږي چې دوی په کلي کې سابقه قتل مقاتله یو بل سره دښمنۍ څخه خبرې وي. دوی ځکه ورته مخالف فریق بخښ نه ناس او بس دا غاړه دوی غاړه درولې دي او هغه د کسان چې کوم ټارګټ کسانو د دوی هغه ته کوشکړي دي او پیر یې پکړي دي.
پولیس چارواکي زیاتوي چې په ځوابي ډزو کې د مخالفه ډلې هم یو تن وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې د درې یونین کونسل اوسیدونکي وایي چې د کم وولټیج له وجې بجلی ډیره کمه وي. پرون د صوبې د درېو سیمو پر مولو شوي او د نارنجي خلکو د یوې جرګې له لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د کم وولټیج له وجې د بجلی لاینونه لرې کړي. د پر مولو کونسل غړي افسر زیب نن مشال لیډیو ته ویل چې په سوابه کې د ډېرې مودې راهیسې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ روان دی او د بجلی بیلونه هم خلکو پسې ډېر زیات راځي.
خودمون بجلی در سر نشتا چې کم خلک رسیدون کړي او مالدار دی وغي ودر کم سے کم چا ودر زیات سپلیزر لګول نه هغه تر سره بجلی راځي نو موبایل ولا چارج کوي چې کم غریبانه دي 20000 یا 10000 سپلیزر تمه نشته دا غي خو بالکل 15 میا چې بجلی نو مشه انرژي سی ور وته نه لګي خو بجلی پېژ نیم نه.
بل خاطر ماسیګر د خیبر پختونخوا سملې د یو ګډ قرارداد لاري لففاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د صوبې نه دی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ختم کړي او د بجلی د پیداوار پیسې دی مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وای هواد یشمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یو خوندي سیمه جوړ کړي چې دا شان امبګړي به په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي. د ترکی وزیر اعظم بی بی سی ته تیر ورځ وویل د دغه خوندي سیمې تحفظ به د ترکی د امنیتي ځواکونو پر ځای د شام د اپوزیشن منځلاري ډله کوي. خو داود اوغلو وویل ک چرته ګواښونه ورپېښ شول نو ځواکونه هم کارول شي. تر دې مخکې تیر ورځ د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکا او ترکی موافقه کړې ده چې د 98 کیلومتره په اوږدوالي او د 540 کیلومتره په پلنوالي سره یو خوندي سیمه به د شام ته نه جوړ کړي چې ساتنه به د شام آزاد پوسټ ته چې د حکومت مخالفت یې سپارل کیږي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وایي چې تر اوسه د شام دننه د یو خوندي زون د جوړېدو په سر موافقه نه ده شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان د وای محمد جواد شریف باندې د مشته دوره کوي چې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د نوي پلان په حتمی جزئیاتو خبري وکړي. ایران چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ټینګ اتحادي هیواد وروسته ترغې چې نړیوالې ټولنې سره اټومي موافقه وکړه د شام د شخړې د هواري په هڅو کې د خپل نفوذ خودنه کوي. وروسته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړي دي چې امکان لري د ایمیلونو بګوري. جان کیری تیر ورځ له ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل دا ممکنه ده چې روس او چین د دوه لخوا لیکل شوي ایمیلونه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي روس او چین په دې وروستیو کې د سایبر یا انټرنیټي حملو له لارې د امریکا ګټې په نښه کړې دي. نوموړي ویلي دي له بده مرغه پر یو داسې نړۍ کې ژوند کوي چېرته چې د روس او چین په ګډون ګڼ شمېر هیوادونه د امریکایي ګډو د حکومت پر ضد په مسلسله توګه سایبر حملې کوي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابع اکرم خان درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.03 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپیه 50 پیسې او په 1.05 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.02 روپیه 50 پیسې او په 1.02 روپیه 50 پیسې. یو ریال په 1.08 روپیه 60 پیسې خرڅل کیږي او په 1.05 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او په 28 روپیه 25 پیسې. یو افغانۍ په 1.68 روپیه او په 1.88 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور او بنو په یو نیمځای کې باران وریږي او کوئټه کې به شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او په کوئټه کې 40 او 38 وي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې یې اوري. تاکل شوید افغانستان د خارجه وزیر په مشرۍ افغان هیات سبا اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. د سیمه ایزو چارو په هوای دوړه خواوی هڅه کوي چې تر دامنځ د اعتماد یو فضا جوړ کړي.
دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کم پکې الزامات لګیدلي دي دا غي سهل راو باسي.
د خیبر پختونخوا سملای په پرونی غونډه کې په دغه صوبه کې د بجلی لوډ شډینګ پر ستونزې خبرې وشوې. د سملای غونډې ته د عوامي نشتلګون پارلماني مشر وویل د صوبې د حکومت لپاره ټول سیاسي ګوندونه باید یو خل شي.
د دې صوبې سره په متعلق ټول مسایل باندې فکر دا چې موږ د سملی دا چې دا موږ ټول یو وایو غوړو.
په سواد کې ماشومانو د یو احتجاجي لاروین پترس کې د خیبر پښتونخوا له حکومت او غوښتل چې د دوی تړل شوی مکتب سکولونه د بیرته ورته خلاص کړي.
زما سکول چل ډیر چوک دی د غولم چې دوی په علاقه کې سکولونه یې زموږ سکول دی آزاد شي.
دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. ول شوی دغه هیئت به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو کې د پاکستان پر رول او په دغه برخه کې د پاکستان پر ممکنه همکارۍ خبرې کوي. شننونکي وایي دوړه خواوی هڅه کوي چې تر دامنځ د اعتماد یو فضا جوړ کړي. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي برکت الله رحمتي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پلاوی به سبا د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته راځي او له پاکستانی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. مشال ریډیو شکل د برکت الله رحمتي نه تپوس وکړو چې پلاوی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، نو د نوموړي وینا وه
دا معلومات لا تر دې دمه نشته چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ځکه چې تر دې دمه د کابل نه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي او چې څنګه معلومات ترلاسه کړو نو مطبوعاتو سره به شریک کړو.
خو په اسلام آباد کې د سفارتخانې ځینې سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره د سولې پیل شوي بهیر او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان د پلاوی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د ګل په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګند دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. مشال ریډیو چکلا د سیمایزو چارو کارپو او خبریال هارون رشید نه په موجوده وخت کې د افغان پلاوی د پاکستان سفر د اهمیت په حق له تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا
اله هم دغه دا چې یو بار بیا دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کم پکې الزامات لګیدلې دا غې سه حل راو باسي. ما ته خو دې کې ښکاری چې پاکستان هم یو حد پورې کوشش او د زل چې دا تعلقات خراب شوی دي، نو هغه وجہ یو هفته نه چې کم په کابل کې او د نور افغانستان کې حملو کې زیاتی راغله دا، نو هغه هم یو قسمه د طالبانو طرف نه دا چې یلغا ښکاری چې خپل چې کم جنگجوري هغه ته دا باور ورکړي چې مذاکراتو کې پرمختګ دا نه دی شوی او کښوي دی هغه هم دغه یو عمومي غونډه ملاقاتو.
یاد دی وی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لمړی پړاو د 13 میاشتې په ومنېټه د اسلام آباد سره نږدې په مری کې تر سره شوی وو. دا د هم یاد وی چې د تیر اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وې او دواړه چارواکو خپل منځي تعلقات او د سیمې د سکیورټي صورتحال نه علاوه د افغانستان په امنیت او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ایران خارجه وزیر هم سبا اسلام آباد ته په یو ورځنی سرکاري سفر زی. د پاکستان خارجه وزارت وایي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم وزیر اعظم او نورو پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په وینا چې د ایران د خارجه چارو وزیر به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج حیث سره په دوه اړخیز تعلقاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. په کوم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و، دواړه ملکونه نو په دې یو رسنه دوره کې دوه خسته تعلقات او د خپل منځي دلچسپي علاقائي او نړیوال امور د نور خکې دوه په اړه هم خبري اترې کوي. پاکستان ته د ایراني خارجه چارو وزیر دوري په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر موحدي باندې په ویانا کې لاسلیک نه پس د ایراني خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او په کار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حل وسلو سره د توانای ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړ کې د بهرنو چارو کارپو امیر رانا وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم خکول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران گاونډي ملک دی او ایران سے انگتا توانائی ضرورت پورا کولے شی.
پاکستان کے دا وقت دو بجلی دیر غٹ بحران دے او ایران غواڑی چی پاکستان تا پا کم بایا بجلی ورکڑی، نو پاکستان لپکار دی چی خپلو گٹو تا او گوری او دا گیس پائپ لائن او دا بجلی منصوبو باندے عمل درامت شروع کڑی. دا دوارا زمانگ دا ملک معیشت لپارا دیر ضروری دی، نو چی ایران دل چسپی لری نو منگ لد زن نکار ندی اخستل پکار دا دین با زمانگ معیشت دیر مستحکم شی.
دا بہانو چارو یو بل کار پو پخوانے سفیر عمر خان علی شیر سے زیادتوی
پد سینکشنز دوران کے ہم لیگل طریقے باندې خوش کم تجارت او چاغه بنه کدو خو ان ریکارډډ چونکه د پاکستان او ایران بارډر دا سړي چې ډېر زیات کاروبار بک کدو پکارداري چې اوس خو ایران چونکه د خپل د څومره د تنهایی چې تیر کب بن له کومي لیول باندې نو هغه نه به اوس بهر شي او پکار دي چې اوس دی مخته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکړي. او ما په خیال چې دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات بهتر کړي او پولیټیکل تعلقات هم او معاشي تعلقات هم.
یا دې وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې وه او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په شوو پیښو کې د یو پولیس سرتیری په شمول 15 تنه وژل شوی او 9 نور ژوبل شوی دي. په کوټه کې بمی چاودنه یو پولیس سرتیری او په کلات سیمه کې په ډزو کې د یو قبایلي مشر په شمول 4 تنه وژل شوی دي. دغه دواړو پیښو حال د خدای نور ناصر پر رپورت کې.
دا پنځلس کلن ولی الله دی چې له روغتونه خپلې مور ته په ټلیفون ډاډ ورکوي چې لږ ټپي دی. د کوټې د پولیسو په خبره د سې شمې په مازدیګر له ګوال منډۍ څلور لارې سره څیرمه خلکو پولیسو ته د یوې مشکوکې غوټې اطلاع ورکړه چې کله یې د پولیسو یوه سرتیری محمد زمان معاینه کوله نو دا چاودونکي توکي له زورورې چاودنې سره وچاودل سوه. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بکټي په خبره په دې چاودنه کې یاد پولیس سرتیری وژل سوی او څلور تنه نور ژوبل سوي دي.
آج دهشتګردو نه سټرایک کیه
د وسلوالو لخوا په دې چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل سوی او څلور نور ژوبل سوي چې د یو حالت پکې د اندېښنې وړ دی چې اوس یې عملیات روان دي. بلې خواته د چهارشنبې په سهار د عبدالله وزیرستاني په نامه یو تن چې ځان د وسلواله ډلې مجلس عسکري ویاند بولي مشال راډیو ته د یاد بمی چاودنې مسؤلیت قبول کړی او دا چاودنه یې په وزیرستان کې د پاکستانی پوځي عملیاتو عکس العمل وباله. هلته بیا هم د چهارشنبې په سهار نامعلوم وسلوالو د صوبې په بلوڅ میشته قلات سیمه کې په ډزو څلور تنه وژلې. د سیمې د لیویزو یوه چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل د قلات په سوراف سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد برید کړی چې د نموړي په شمول پکې څلور تنه وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلواله ډلې د دې برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو مشترکه قرارداد له لارې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې په یادې صوبه کې د غیر اعلانیه او ناروا لوډشډنګ ختم کړي او ترڅنګ د بجلی د پیداوار پیسې هم صوبایي حکومت ته ورکړي. د اسمبلی غړو په خپل پرونی غونډه کې پر وفاقي حکومت نیوکه وکړې چې د خیبر پختونخوا حکومت او اوسیدونکو سره یې مور د میرې سلوک راغسته دی. غلام غوث له پیښور رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا صوبې نه دي غیر اعلانیه او ناروا لوډ شیډنګ ختم کړي شي او مرکزی حکومت دی د صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مت کې ورپورې پیسې صوبې ته ادا کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجلی په لوډ شیډنګ او د بجلی د محکمې لخوا د پختونخوا صوبې د ترانسفورمرو په نه سمولو تود بحث ترسره شو او د صوبې سینیر وزیر عنایت الله په خپل سرګندونو کې وویل چې مرکزی حکومت د بجلی په شمول د دې صوبې سره په هر یو شي کې د میرانې مور سلوک کوي. دوی د دې صوبې سره امتیازي سلوک کوي. مثلا تماکو د دې صوبې د کر کروندې د ګټي پیداوار دی نو دا مرکز په خپل کنټرول کې اغستلې دي. خو غنم چې د یو بلې صوبې پیداوار دی نو د هغې کنټرول د هغې صوبې سره دی. بجلی او ګیس زمونږ په صوبه کې پیدا کیږي نو دا ستراتیژیک اساسی دی او دا د مرکز سره دی او تپری هیڅ کنټرول نه لري. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک دی لړکی په خپل سرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په خپل خاوره د خپل اختیار ناره خپل کړی.
خپل خاوره خپل اختیار او موږ د بل اختیار او زمایي کیندار دا ناره د سیاست نه بالا تر ده. په دې مثلا د دې صوبې سره په مطالعه ټولو مسایلو باندې پکار دا چې دا د 124 باندې مشتمل چې کوم زمونږ د اسمبلی دا چې دا موږ ټول یو والی مظاهره دا ټول یو ظلم دی روان دی چې په دې علاقوں کی اثر اثر طرف گنتے شل شل گنتے ہوئے حالت کی بالکل داسے دے
د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ځنې غړو د پاکستان مسلم لیگ په مرکزی حکومت نیوکه وکړې چې د بجلی د محکمې د لارې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډینګ کولای شي، خو په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نالوټه په خپلو څرګندونو کې وویل چې تحریک انصاف له پکار ده دا مسله په قومي اسمبلی کې راپورته کړي.
د غلام غوث رپورټ موردو د خیبر پښتونخوا د صوابۍ ضلع د درو یونین کونسلونو اوسیدونکو د بجلی د کم وولټیج پر ضد جوړه کړې یوه جرګه کې له حکومته غوښتي چې د دوی د بجلی تارونه دې لرې کړي. دغو خلکو په خبره د کم وولټیج له وجې د دوی بجلی په نشت حساب ده، نو ځکه پرېکړه یې کړې چې د وابډا بجلی نوره او نه کاروي. د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د صوابۍ د رزلټ تحصیل شوا پرمولو او نارنجي یونین کونسل چې پکې د لسو زیات واړه او غټ کلی دي او آبادی یې له یو لاک څخه زیاته جوړیږي، په یو ګډه جرګه کې له حکومت څخه د کم وولټیج له وجې د بجلی د لاینونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پرمولو یونین کونسل څخه د ضلع کونسل غړي افسر زیب مشال رډیو ته وویل چې اول خو د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او که بجلی راشي هم نو وولټیج دومره کم وي چې د استعمال جوګه نه وي، او د هغې برسیره د بجلی بلونه هم زیات راځي.
هغه بیلوم خو دا خبر یو سړی یو شینه مزه واخلي نو که تاوان پیو کې یا پیسې پی ورکړي نو څه خاص خبره نشته، خو زمونږ بجلی د سره نشته چې کم خلک رسېدل کړي او مالدار دی وغي ودر کم سے کم چا ودر زیات سپلیزر لګولې نه هغه تر سره بجلی راشي نو موبایل ولا چارج کوي چې کم غریبانه دي 20,000 یا 10,000 سپلیزر سمې نشته. دا هغه خو بالکل هغه خو دا 15 میاشتې چې بجلی نو مشي نه چې څه ورته نه لګي خو بجلی پیژنیم نه
د نارنجی یونین کونسل څخه د تحصیل کونسل غړی منور شاه وای چې دوی منی چې په ټول پاکستان کې د بجلی د کمی ستونزه ده، خو د ګرمۍ په 15 میاشتو کې دوی له بجلی بیخي محروم وي.
په دې خبره په الله پاک یقین وکړه که زما په خپل موبایل کې نن زما ورته چارج پکې په دې درسه چې چا کر شیشه راغی کرے وړو بندوي چې چا کر مریض دی که داغه معمولی سیات کیږي نه بای څوک ته بوز وین بریکا سره غره نه دی وسکاره په دې پټول کو په یو زمانہ چې په ټول علاقه او تکلیف راغلی او موږ دا منو چې دا بحران په یو دینه په آل پاکستان د خدا مو سر چې کم زیاتی کیږي نه دا پر ټول ملک چا سره نه دی شي.
د سوابي ون د وابډي اکسین زاهد خان وای چې دغه درې یونین کونسلو کې د بجلی د وولټیج د کمی ستونزه شته او دوی کوشش کوي چې زر تر زره د غستونزه هواره کړي.
دا خو دې د فیډر اورلوډ دی اصل کې شو فیډر دې کې ان ان اس په کې چې ډیپازټ ورک کم کړو دې دا شو لوډ به موږ دې فاده کرنل شیر ترالو کنه جی هغه دې ار ای ڈی کرا نو ار ای ڈی والا وې چې سمټیریل کمره خو برابر دې نو پاره کار شروع کوو خو لګ موسم د وږی کار لګ دې شو به دې جدا شي دې ولټیج به ټیک ټاک شي.
پام دی وی چې بجلی پیدا کوونکې د پاکستان تر ټولو غټ توربلا ډیم په صوابۍ ضلع کې دی، خو صوابۍ ته له توربلا ډیم څخه د بجلی اسانتیا نه ده ورکړې شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د دې داری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
دې را سخت راغلي تیر یا هر څه ته
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د سکولونو سلګونه زده کوونکو ماشومانو په سیمه کې د مکتب سکولونو تړل کېدو پر ضد پرون د کړي یو لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتي چې دغه سکولونه دې بیرته پرانیزي. پاکستان کې ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو په برخه کې د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي د مکتب سکولونو بندولو د حکومتي پریکړې په نتیجه کې د سوات شاوخوا 2000 ماشومان د تعلیم له نعمته محروم پاتې شوي دي. د سوات محروم کړل شوي دي. د سوات نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو غړی بیا وایي یا د ستونزه به له حکومتي چارواکو سره شریکوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات منگلور کے یوش میر مقامی زدکون کو دخیبر پختونخوا حکومت لاڑخا مکتب سکولنو بندولو پزید احتجاجی مظاہرہ اکڑا معشومانو لاسونو کے چاٹونا او بینر راغستے وے حکومت سخے غختنی کولے چی در دوی سکولن دے بیرتا بحال کڑی پدغه کې باز ماشومانو مشال ریډیو ته ویل
زمان مجید الله دے زبا بیف کلاس کې هم پسیک تے او زلا غواړم چې زما نور گا مرګر سکول بند شوی دی زه حکومت ته دا وای نه کوم چې زما د نور مرګر سکول نه آزاد کړي زما حکومت ډیر شکریا او مننه ادا کوم
زما کامران نوم دے فور کلاس کې هم زما سکول سر ډیر چوک دے دا غواړم چې زموږ په علاقه کې سکول نه وي اوس موږ وایو چې موږ زموږ سکول دی آزاد شي او موږ به سبق وایو چې
د مظاهره تابع کون کی مقامی د تعلیم پر مختک ټولنه الف اعلان مشر ډاکټر جواد خان اویل چې صوبای حکومت سوات کې درې نوی مکتب سکولونه بند کړي چې ترې د سلورم جمعات پورې سلپاسه 2000 ماشومانو زده کړې متاثر شوي دي
زمنګ حکومت ته دا مطالبه ده د ټولو ماشومان د دې زرونو ماشومان دا مطالبه ده چې د دوه سکولونه دي په فوري تور باندې چې کم دی هغه کولو کړل شي ځکه دا د دې ماشومان د 18 ترمیم د آرټیکل 25 ا مطابق دا د دوه آئینی او قانوني حق ته چې تعلیم چې دی هغه د دوه ته په ډور سټپ باندې فری او کمپلسری ایجوکیشن چې کم دی هغه ور کړل شي او د بده مرګه سوچ نه چرته چې انده پسند دی وا چرته چې سیلاب سکولونه تبا کړو چې حکومت دا سل سکولونه بند کړو یقینا دا د ماشومان سره ظلم دی زمنګ دا درخواست حکومت ته چې دا سکولونه چې کم دی دا د سر سر کولاو کړل شي یی د دې متبادل نور سکولونو پوزیشن چې کم دی هغه د ماشومان لور کړی
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا بند کړی شوی مکتبونو سکولونو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای حکومت غړي فضل حکیم څخه پختنه وکړه نو خاغلی اویل
سوات کې څومره خلک سبق وایي او په مکتب سکولونو کې تعداد ډیر زیات دی او موږ ان شاء الله ولر سر کې هغه د نماز رابطه او چې هغه پری مشران ان شاء الله ولې ډیر کیږي یا کله هغه بخوا کې بل غون سوري موږ هغه ته کنورټ کوو خبره سکول نه وي موږ پرین باندې هغه ته سکول وایو پرین باندې خبره نه ده سکول نه وته پاتې کو چې څو تعداد ډیر چیرې د ګورنمنت څخه خطر علي چیرې ځین چې یو کس یا دوه کس یا دې کس ای کی بیا لګدای چې موږ بل څه کوي
د تعلیم لپاره کارکون کی ټولنې الف اعلان تر مخه د سواد په مکتب سکولونو کې ماشومانو ته د کورونو خوا کې ویډیاز دکړې کېدلې او کچری دغه سکولونه بند کړ شول نو د زرګونو ماشومانو د تعلیم لړۍ ودرېدو وېره ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یويش په لندو سپو 2013 پنځل زره درې سو شپېته پنځل زره اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي
په داسې حال کې چې د پاکستان خلک د هغه هیواد د پنجاب صوبې په وسیمه کې د پر سلګونو ماشومانو د جنسي تیری پیښو رپورټونو په غوسه کړي چارواکي وایي د نهې پر ورځ دغه پیښو په تړاو نیول شوي 44 کسان د ترهګرۍ په تور بندي کړل شول پر دې موضوع د جرمني د خبري ایجانس د رپورټ مهم ټکی لما هارون باچا اوري ڈی پی اے خبری ایجنس د بابر سعید په نوم د یو پولیس چارواکی په حواله وایي چې د تیر ګل پر ورځ یې و نور کسان له هغه یو جنایتي ډلې سره د مرستو په شک کې نیولې چې پر شاوخوا 300 ماشومانو یې جنسي تیری کړې او کورنۍ ورته ویرولې او د پیسو غوښتنې ترې کړې دي هم د یاد پولیس افسر په وینا و نور مشکوک کسانې په حسین خان والا کلی کې د تیر اتوار پر ورځ نیولې دي د جنسي تیری پیښو د قربانیانو یو وکیل لطیف احمد سره ویلي د دې لپاره چې دغو کسانو وحشتناک جنایت کړی پر ضد به یې د ترهګرۍ ضد قانون عملي کړل شي د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي رپورټ د وکیل لطیف احمد لخلی وایي د پنجاب په لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو په تړاو له نیول شوو 44 مشکوکو کسانو څخه 15 پولیسو ته سپارلي تر څو پلټنې ترې وکړي رپورٹ کاگی پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو خبرونو په پاکستان کې چې د رپورٹ تر مخه په هغه یواد کې ماشومان اکثر وخت د زور زیاتی پیخو ښکار کیږي خلک په غوسه کړی دي د پاکستان او هند پولی ته نږدې د یو کلی اوسیدونکي ڈی پی اے خبر ایجنس ته ویلي چې دوی غواړي پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو عاملینو ته سختې سزاګانې ورکړل شي یو 50 کلن پلار چې پر دوه ماشومانو ایجنسی تیری شوی ویلي زه په یو کرب کې مبتلا یم خوب مې ورک شوی دی او په پته نه پوهیږم چې څه وکم د زیاته کړې زغواړم د غټول کسان چې پر ماشومانو یې جنسي تیری کړي په دار وځړول شي په نه حال کې د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پولیس افسرانو یو ځانګړی ټیم جوړ کړي تر څو پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو نوې پلټنې وکړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو وګی درنی می بجے کی دن کی دی دانی سی اجمل نا لند خبرو نا اور
دا افغانستان یو حکومتي پلاوی با سباله د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې او چارواکي برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته راځي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د پاکستان د ترهې د سیلولو لپاره د هیواد ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سباله د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جواد ظریف به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو، انرژي او په نورو چارو خبرې وکړي. د بلوچستان په کلک سیمه کې نن ناڅرګنده وسله والو په ډزو څلور تنه وژلې دي. په سیمه کې د لویزي او چارواکي د نن نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کلک په سهراب سیمه کې نوانیو وسله والو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون څلور تنه پکې وژلې دي. برخوا په کوټه ښار کې امنیتي چارواکو ویلي پر مازدیګر په ګوال منډي سیمه کې د یو چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي. د دې پېښې ذمهواري مجلسې عسکري ډلې منلې ده. د خیبر پختونخوا د بنیر په چغرتنی سیمه کې د واده پر یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او څلور ژوبل دي. د بنیر د ګلاباد تاڼي محرر عمران نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پېښه ښکار شوې ګاډي نن د شانګلې نه د سواړې په لور روانه چې ورباندې ډزې وشوې. پولیس چارواکي د پېښې لامل خپلمنځي دښمني ښایي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي هېواد یشمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یو خوندي سیمه جوړ کړي چې دا شان اموګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلو د شام د حکومت له وسله والو د حملو نه خوندي کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دوای محمد جواد ظریف باندې د مشتا دوره کوي چې د شام د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د دوی پلان په حتمي جزئیاتو ورسره خبرې وکړي.
لن خبرونه مولا نسی اجملا وارد الله و سوردن کو د نړی رنگونه ونیس پروگرام تاسو ته اورو چې زمنګ همکار ګل ایاسی جوړوي.
د مشال اړی 19 پروگرام د نړی رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه و منی. هله لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرله ل نړی لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اسرائیل آثار قدیمه کارپوهانو په بیت المقدس کې د کنستلو پر مهال په عبرانی ژبه کې قدیمی نقاشي موندلې دي. دغه نقاشي له یو يهودي نای د دکان نه چې ورته په مقامي جمع کې میکوا ویل کیږي موندل شوې دي. دغه نقاشي په دیوالونو کې دي او په دې اړه ویل کیږي چې دا 2000 کال زاړه دي. کارپوهان په دې لټه کې دي چې دغه علاماتو څه معنا ده. په دې کې ټکی، کشتۍ او د کجور پانی شامل دي. کارپوهان وایي چې دغه نخې یا خو په دیوالونو لیکل شوې بے معنا لیکنې دي او یا مذهبي علامات کېدي شي. د اسرائیل د آثار قدیمه ادارې IAA په خبره په دې علاماتو کې یو مینوره هم کېدلی شي. دا د هغه اوبو سانګو شمدان دي چې په بیت المقدس کې د يهودانو په دوو عبادت خانو کې موجود وو. د دې ترڅنګ نور نمونه هم کېدلی شي. دا موندنه په داسې حال کې شوې چې د آثار قدیمه کارپوهانو د ارنونا سیمه کې د نرسری لپاره جوړیدونکو ځای جاج واخستو. د یو چارواکي وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو لوی موندنه ده. دا یو منفرد، غیر معمولی او دلچسپ ده او په خپل حالت کې ده. چارواکي دغه نقاشي له دغه ځای څخه ادارې ته منتقل کړي دي. که څومره په جاپان کې د خودکشي رجحان له نورو هیوادونو څخه زیات دی، خو یو پولیس افسر په تیرو 11 کالو کې د 500 نه زیاتو خلکو ژوند بچ کړی دی او له خودکشي نه منې کړی دی. د جاپان په سیلګری سیمه توجین بو کې پولیس افسر یوکو شایګی ل یول سکالو رئیس خلک ل خودکشي څخه منی کوي. په جاپان کې دغه کس ته چوتو ماته مین یا وړوکی انسان ویل کیږي. یوکو په توجین بو کې په غرون کې غش کوي. د غزای ته په زورګونو سیلګری ورزي، خو د غزای ته زیاتره خلک د خودکشي ارادي سره ورزي. خو یوکو خپل درې ملګرو سره په دغه غزای کې هر وخت موجود وي او خلکو ته د خودکشي نه کولو ترغیب ورکوي. یوکو یو وای چې هغه یوې پیښې ډیر غمجن کړی وو چې کله یې یو ملګری خودکشي وکړه. د په خبره له هغه وخت راهیسې فیصله وکړه او دا میشن یې جوړ کړو چې خلک به له خودکشي څخه منی کوي. د هوایی جازونو یوې کمپنی ایربس هایپرسونیک داسې مسافر الوتکه جوړوي چې د لندن او نیویورک ترمنځ سفر به په یوه ګنټه کې کوي. کونکورډ 299 دغه جټ جاز به د اواز له رفتانه څلور چنده تیز د الوت صلاحیت لري. په دې جاز کې به د مختلف نوعیت انجن لګېدلی وي چې مختلفو مقاصدو لپاره به کارول کیږي. د دغه جاز توانایي به له محفوظ هایدروجن څخه راځي. په دې جاز کې به دوه ټربو جیټس او یو راکټ لګېدلی وي. په دې جاز کې به یوازې شل مسافر سفر کولی شي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوی چې د یو ښه کتاب په شوق سره لوستل په خلکو کې دا صلاحیت جوړوي چې نور خلکو سره همغږي شي او د دې احساس هم ورته زیات شي. د ریډینګ ایجنسی په تحقیق کې ویل شوی چې په ماشومان او سړو دواړو کې د خوشحالۍ لپاره مطالعه کول ښه او غوره تعلیمي نتیجې ورکوي. په برتانیا کې په څلور زرو کسانو شوی تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې خوشحالۍ او خوند سره کتاب لوستونکي له سماجي دستورونو زیات خوند اخلي. تحقیق زیاتوي چې دې سره ماشومانو جذبات او احساس ساتو معلومولو کې هم اضافه کیږي. په مجموعي توګه په دې تحقیق کې دا ویل شوی چې شوق سره کتاب لوستونکو کې د ډیپریشن یا مایوسۍ امکانات کم وي. دغه خلک زیات خوددار یا خودپسند وي، د سختو حالاتو مقابله توان لري او خوب یې هم د معمول مطابق وي. په رپورت کې راغلی چې کتابونو لوستلو سره د نورو خلکو نظریاتو په اړه پوهاوی هم زیات شي. د رپورت نتیجې دا ښیي چې کله یو کس کتاب لوستل شروع کړي نو هر یو شی بدل شي. د موبایل ټلیفون کمپنیو سامسنګ، ایل جی او ګوګل پریکړه کړې چې د انډراید اپریټینګ سیستم نه چلیدونکو سمارټ موبایل ټلیفون لپاره هر میاشت سکیورټي اپډیټس ورکوي. د دې مقصد دغه سمارټ موبایل ټلیفون کې د خطرناک وایرس مخنیوي کول دي. په تیر جولای میاشت کې په سافټویر کې یو بګ یعنی وایرس موندل شوی و چې په اړه ویل کیږي د یو ارب نه زیات موبایل ټلیفون صارفین معلومات غلا کولی شي. دغه کمپنی درز لري چې هر میاشت سکیورټي اپډیټ سره به خرابې لري کړل شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Prometa Mario. ایکه هو کیا؟ ایکه
ہے کیا؟ ایکه
ہے کیا؟
په نړیوال باکس افیس کې په دی ونه کې د هالیوډ مشهور اداکار ټام کروز نوې فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. میشن امپاسیبل روک نیشن تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د یو سل دیشتو میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم مینینز دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم انټ مین دی چې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې هم فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر، فلم وکیشن په دویم او په دریم نمبر فلم انټ مین دی. بلخو د هند په باکس افیس کې د وتلي اداکار سلمان خان فلم بجرنګي بایجان په دې ونه کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بایجان په هند کې تر اوسه پوري د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې بجرنګي بایجان دویم فلم دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم دریشام دی او په دریم نمبر فلم بهابولی دی. د برتانیا مشهور جیمز بوند فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکټری مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار ډینیل کریک د جیمز بوند کردار کړی دی او دا د هغه څلورم جیمز بوند فلم دی. په فلم کې د ویلن کردار کریستوفر والز کړی دی چې په دوو فلمونو کې آسکر ایوارډ هم ګټلی دی. په فلم کې خودل شوی چې جیمز بوند په لومړي ځل د جرمونو نړیوالې ادارې چې سپیکټر نومیږي ورسره مخامخ شي. د فلم شوټینګ په انګلند، مکسیکو، مراکش، روم او په آسټریا کې شوی دی. د جیمز بوند سپیکټر فلم به د اکتوبر په 26 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
مکسیکو سیټي. What were you doing there?
I was taking some overdue holiday.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Do you know who links them all?
Me. Welcome, James.
You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? It was me, James. The author of all your pain.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوی فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دویم او مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د دې نوراندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته روان دي شوی بو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ ونیم سو ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی بو. په موکینگ جے پارت 2 فلم کې خودل شي بي چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوي په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې مشهور اداکاری جینیفر لارنس او جوش هټسن کار کړی دی. په دې فلم یو سل او 25 ملیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
I've been watching you and you watching me. My dear Miss Everdeen. Make no mistake. The game is coming to its end.
For the first time in our lifetimes we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn, when we march together into the capital. The Solar attacks, President Snow is building a minefield of traps.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76 Hunger Games.
د هندي سینما دوه مشهور اداکارانو سیف علی خان او کترینا کیف نوی فلم فینټم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر کبیر خان جوړ کړی دی. دا فلم په سیاسي موضوع جوړ شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند استخباراتي اداره په خپل هیواد کې د ترهګریز بریدونو مخنیوي لپاره په نورو هیوادونو کې ترهګر په نښه کوي. فلم فینټم په د اگست په 28مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ممبئی کے ٹرائیڈنٹ اور تاج پر حملوں کے بعد اب
آج بھی اس دن کی یاد دلاتا ہے.
کیا تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ممبئی حملہ حافظ سعید نے کیا تھا؟ ہاں جی، 6 سال ہو گئے ہیں، چھک مار لی تم نے.
یہ لوگ کتنے بھی اٹیک کریں ہم لوگ تو کبھی کچھ نہیں کرتے سر، صرف کرکٹ کھیلنا بند کر دیتے ہیں. सर मेरे पास एक आइडिया है.
कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा.
यहाँ कैसे आए? मतलब क्या क्या
मर्डर?
इंडिया चाहती है इंसाफ.
उनके घर में घुस के मारेंगे.
د هندی سینما نوی فلم کون کتنے پانی میں لومڑی ٹریلر خپور شوی دی. فلم کی کنال کپور او رادیکا آپتی کار کړی دی. قسم دا یو مزایه فلم دی خو پکې یو سنجیده موضوع چړل شوی دی. د هند په اوډیسا کې د سکول اوبو سخت نشټوالی بي او د مختلفو کلو ترمنځ د اوبو پر سر هر وخت جګړې وي. دا لانجه له لسیزو راهیسې روانې وي. دا فلم به د اگست میاشتې په 28مه نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
नीलामी 1 करोड़ रुपए से शुरू हुई. आधा घंटा हो गया, एक भी बोली लगाने वाला सामने नहीं आया. चलो जी 50 लाख, 25 लाख,
5 लाख कर दूं.
नीलामी हो रही है, मजाक हो रहा है यहाँ पर.
हेलो चप्पल.
अरे काहे का राजा, हालत तो सांड जैसी हो गई है.
क्या गांव है पता नहीं चलता मट्टी कहाँ है.
आज होली के दिन भी एक बूंद पानी नहीं है गांव में.
जय भोलेनाथ.
आज तो हम स्नान करेंगे.
साले यहाँ पानी का पैसा अलग से लगता है.
तो आज हम कुल्ली करेंगे.
What is the source of water?
Water, why? What water? Well, land, village, hill.
Maharaja, no water, no deer.
असली राजा वो जिसके पास पानी।
राजाओं के खून में तो राजनीति होती, तो सलूशन निकालिए ना।
अब भेजूंगा मैं सीधा ओबामा को।
माले, ये ओबामा कौन है?
बहुत बड़ा आदमी है। सुन, ये सब छोड़, तू उसके नंबर का जुगाड़ कर।
قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپا او حیرانون کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګولا یاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو تر هغه پورې په لوی الله مسپاره
اوس اوریدونکو د مشال رادیو بل 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې درورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قران او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي کنه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دا هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څومره دا وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلی چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګ بریدونو لپاره تیارېږي بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورنه پوری سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نام نه کې لاس لري د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګ بریدونو ته هڅوي نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنې چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یوه مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول
هلته ما مدرسه ویله هلته یو قاري صاحب موږ قاري عبدالزیر نومېده هغې موږ ته تبلیغات کول هغلته د ګډې درول ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سرش کال په کابل کې ونیول شو نو موري وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دی لیو
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا د هواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم دوی ډیر زیات تبلیغ راته وک چې زه بیا تیار شم دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وای
حدیث شریم بری مامي خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر درلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي نو موري وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې و چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستوي
بابا جنت ته سه بس دا غون په کافران کابل کې او ته به جنت ته پسې وزان نسوال بابا جنت ته لاسه بس کامیاب وسی دو غصن رو پیغم رو پیدست خوشحال ایمه چنی ولی ایمه بس لمر گه خوی بچ کرو ریموتی دو با دو ریموت بوده یک کتی ما یک کتی و اگه خپل زلی دو نسو چه یعنی زن والی زم بس آغا با ریموت حالتا و هم
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې تر لاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لاړ شئ تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي البته جهاد فضائل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورسي یا پلانکي زیاته ورسي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکرې دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو او د علماو دواړو اول فکره دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته بله فکره بیا دا وایي چې شته نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورسي ځکه هلته دوه نظره دي بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي بیا دوی بیرې د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد یا مزي جهاد
پر دې سربېره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کالې مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولې چې وایي دا ته به چا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلانې شی دی په دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي د دې استعمالېدا او د دې ترغیب ورکول خو له لرې خبره ده دا اسې پروپاګاندا ده چې مدرسې بسکیټ یو خبره درته کوم خو ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دی چې هم خپل هغه خپل وجرې جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه وجرو چې دی هغه میډیا د مدرسې نومر کې
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي
دا ټول مدارس چې دي نه دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمې تعلیم د هغه سره انلیسټډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او څوره البته کله وړي دي هغه د مقامی اجازه باندې دي نو هغه کیږي او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کون کو کی پیدا کول کی گی چرچے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي او سمجکل
اگې کام بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه تللی اا البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی دی لیکن جنگ تا جہاد تا دی زنه یو قسم نه درته لای په وخت مونږ خو یو قسم درې وجه غیر حاضر شي نو هم د مدرسې نه خارج دی دا زمونږ مدرسو قانون دی
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې شوونکي ستونزې لري
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے
اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دی چې پلټنی وکړي او روی ګرځوي په حساب کې دا ډو شیان نشته په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي خو په حساب کې صدا سي نشته
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا غنګوسی پر بنیاد تور پوری کول شخ خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونا هماري رائے مې درست نه هي.
په کراچي کې د جامعې درالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 18 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګری ثبوت پر لري.
دا وایي چې دا د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د نړۍ له نوم څخه شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې پوینټ پوینټ کې کنه چې کوم مدرسه هغه دا اوس په دې په څو د ګالي کې دی یو مدرسه پوینټ پوینټ نه کړه
کڅم په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګری او سختدریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپو خالد منیر وایي چې کڅم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک څنګه ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې دپی کا متاسو بیت الله مسجد وګوره یا چې مولا مسجد وګوره د دې مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبق نه نو ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیارې د غي موټیویشن دغه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چې څوک ځنګي چې دغه ده نو هغه کې سپکې ایجاد پن لاټ شي دغه ملټ شو چې نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خمادر سین دی خراب مولا سین دی هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدا حقیقت ته چې څومره ملټنت شي دغه مدرسو نه راوځي دا
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دي ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه هم دومره و پراتونکو خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولې او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي کومې څښتن سپارم سوکاله ژوند کوله. مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.